دوی بجیش و احمد شبریم السلام علیکم د اسدی رادیو د دې سات خبرونه د شون رنگونه پروگرام ته ځانګړي شوې ده چې د غواو د پوستکي د ناروغي په ارتباط به بحث او خبرې پکې وشي خو تر هر څه مخکې خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو بیشتمه کلیسه ده طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنګټن په بریدونو تورن و د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس د هیچ چا لپاره ګواښ نه دی افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار وای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخبارات ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړي او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2020 کال په دوبي او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي د سشکال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس فعال الیس پیلیاتسکي د روسیې د بشري حقونو ډلې میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراینی مرکز ته ورکړل شوه د ناروې د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه وویل چې دغو دریو د جنګي جرمونو د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا ښه هڅې کړې دي دوی په ګډه د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د آزادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي دې بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تېرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی ولسمشر بایډن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي روسیه تیر اونۍ نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د خواو یو ډول پوستي ناروغي چې څو میاشتې پخوا د هیواد په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ډیره خپره وه اوس د افغانستان کابو ټولو ولایتونو ته خپره شوې ده تیر ځل چې مو په دې خپرونه کې د غواو په دې ناروغي خبرې کولې په ننګرهار خوست پکتیا کونړ غزنی پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې زرګونه غواوې د دې ناروغۍ له کبله مړې شوې وې او شکایت و چې د ښه کیفیت واکسین نه موندل کېږي خو اوس دا ناروغي چې لمپسکن بولی د افغانستان ټول ولایتونو ته خبره شوې ده د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو ویلي چې دا ناروغي د دې سبب شوې چې د غواو د شیدو تولید او وزن کم شي دوی د افغانستان په لس ولایتونو کې د غواو د واکسین پروګرام پیل کړی او روانه میاشت شاوخوا 10000 غواوی یوازې په بلخ ولایت کې د دوی له لوري واکسین شوې دي د غواو د ناروغي د دې لپاره هم د ډېری توجه ورده چې ډېری داسې کورنۍ شته چې ټول شتمني یو غواوي یو غوا د ټولې کورنۍ د خوراک شاک او درمل مصرف برابروي خو کدا هم له لاسه ورکړي چې له بده مرغه ډېرو له لاسه ورکړې ده د ټولې کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کیږي موږ په یو بل خبرونه کې هم په دې ناروغي خبرې کړې وې نو په دې خبرونه کې یو ځل بیا غواړو چې په دې ناروغي خبرې وکړو د هغې په افغانانو په اقتصاد د هغې د اهمیت ته په کتو البته په پام غواړو چې دا موضوع یو ځل بیا مطرح کړو له خپلو درنو میلمنو سره. زموږ د خپرونې میلمانه دی د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، او د شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی استاد اسماعیل کمال، که لومړی زموږ اوریدونکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي چې د غواو د پوستکي دا ناروغي چې لامپسکین نومیږي څه ډول ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سید اسماعیل ما د شیخ زاید پوهنتون وترنری پوهنځي رئیس. چون په دغه برخه کې موږ مخکې خبرې کړې وې، اکثر هیوادوالو ته په دې اړه معلومات شته. دغه یوه ویروسي ناروغي ده چې په تیرو کلونو کې په پاکستان په سند ایالت کې همداسې راتلله، پنجاب او داسې خیبر پختونخوا په دغه نه وروسته په جنوب جنوبي سیمو کې او په جنوب شرق ولایتونو کې دا خپره شوه. دغه ناروغۍ لومړنۍ علائمې په دا ډول دي چې هغه د پوستکي په باندنۍ سطحه باندې د دانو په شکل ځان څرګندوي. دغه دانې د پوستکي خارجي سطحه، د غاړې خواوشه، د غولانځې خواوشه او شاتنۍ خپې او هغه کوي متضرره کوي او تخریبوي. اکثر تلفات په حیواناتو کې چې زیات راوړي هغه د حیوان د معافیتي سیستم د کمزورتیا په وجه او د حیوان هغه د عمر په لحاظ هم کېدلی شي چې زیات عمر ولري هغه هم څنګه کوي تلف کوي. په نړیوال ریکارډ کې دې د تلفاتو فیصدي ډېره کمه ده، خو چون افغانستان داسې یو هیواد ده چې حیواناتو ته بیلانس غذا نه ورکولی کېږي، په دې وجه باندې تلفات لږ زیات دي.
ډېره مننه استاد اسماعیل کمال. پوهنمل خوستی صاحب، آیا دا ناروغي په افغانستان کې پخوا کلونو کې هم و او که سږ کال پیدا شوې ده؟ دا اول ځل دی.
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو د طریقې تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. معلومه ده چې دا ناروغي سابقه لرونکي ناروغي ده، ولې په افغانستان کې د دې ناروغۍ تر اوسه پیښې نه وې لیدل شوې. یوازې سږ کال 2022 کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان د سند ایالت کې دا ناروغي ولیدل شوه. د دې پخوا په 2021 کې په بنګلاديش هیواد کې دا ناروغي وه. 2022 جنوري میاشت کې په پاکستان سند ایالت کې چې ورو ورو د ناروغۍ د خپرېدو په سبب پښتونخوا ته، او بالاخره په 2022 کال کې د جون په میاشت کې لومړنۍ پیښه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ په منطقه کې ترسره شوه. یعنی پخوا په افغانستان کې د دې ناروغۍ سابقه شتون نه درلود.
استاد سید اسماعیل کمال، آیا دا ناروغي واکسین لري که نه لري، یا واکسین کوي څومره موثر دی؟
په دې اړه خو تر اوسه پورې زیاتو کمپنیانو واکسین کړي وارد کړي دي. خوشبختانه چې اوس افغانستان کې هم دوه درې دا با اعتبار لرونکي شرکتونه دي چې دغه واکسین را واردوي، او دلته دغه سمته چې کوم واکسینونه هم راځي هغه اکثره منشای ترکی وي، ترکیې نه خریداري شوي، او الحمدلله ښه نتیجه یې ورکړې ده. دلته بدبختی دا ده چې دغه ناروغي تقریبا تر 5 هفتو پورې انکوبیشن پیریود یا پټه دوره لري، مخفي دوره لري. نو په دې وجه باندې هغه واکسین چې وو هم کې اکثره حیواناتو کې دغه وایروس موجود دي، نو دې وجه نه هغه کوي د الایم سرګندۍ. کله چې الایم سرګند کله خلک داسې فکر کوي چې ولا دا واکسین څنګه دي یا بې کیفیت دي یا مستی تطبیق کړي نه دي.
بله، یعنی واکسین شته خو دا چې ځینو مواردو کې تاثیر نه لري، علت یې دا ده چې ویروس مخکې له مخکې په خوا کې. بله، ډېره مننه. خوسی صاحب، ځینې وایي چې په سلو کې شپېته غواوي چې په دې ناروغۍ اخته شي نه پاتې کېږي، مري. د تلفاتو د اندازې په اړه څه مطالعه شوې ده، څېړنه شوې ده، څومره مري ترې؟
مننه. په ریکارډ په حساب سره سبسي راپورونه دا وایي چې د دې ناروغۍ تلفات د 30% پورې دي. خو یادونه باید وکړو چې دلته د تلفاتو د دې کچې لوړېدل خاصتا په افغانستان کې یو علت دا ده چې زموږ په افغانستان رقم مملکت کې دلته هغه کوم ډول رقم ته تغذیه، غذا او تغذیه یا د څارویو صحیح مدیریت چې کوم د هغه شونه نه ده. اکثره د تلفاتو کچه په هغه څارویو کې لوړېږي کوم چې په منظم ډول د هغوی تغذیه صورت نه نیسي او یا د دوی منیجمنت صورت مدیریت سم نه وي. نو په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو لامل دا ده چې زموږ د هېواد په هېواد کې شته څارویو چې د مافیاتي سیستم کمزوری ده. په هغه څارویو کې چې مافیاتي سیستم کمزوری وي د هغې تلفاتو شمېر هم زیات وي.
بله. او ښاغلی کمال، خلک تاسو مخکې د واکسین خبره وکړه، ځینې خلک وایي چې د واکسینونو کیفیت خراب دی، که څه هم تاسو وایي چې خلک داسې وخت کې واکسین غواو ته ورکوي چې ویروس مخکې له مخکې په غوا کې موجود وي، لیکن ځینې وایي چې بې کیفیته واکسین هم هېواد ته وارد شوي دي یا واکسین ښه نه ساتل کېږي. واکسین که هغه مخصوصه د هوا درجه نه وي رایت شوي خپل کیفیت له لاسه ورکوي، یا ځینې داسې کمپنۍ دي چې ښه تولید نه لري د درملو په برخه کې هم د واکسینو په برخه کې هم، وایي دوی وایي چې هغه افغانستان ته واردېږي او نتیجه نه ورکوي.
تر یو حده پورې دا د خلکو خبرې هم صحت لري. واکسین په عموم کې مختلف هغه د ایکسپایري ډیټونه لري یا د تاریخ تېرېدو وختونه لري. دغه تاریخ تیرېدو وختونه په دا معنا نه دي چې دا به ضرور یا شپږ میاشتې وخت لري، که نه دا چېرته موږ یو ساعت په ګرمه هوا کې کېښودو بیا هغه یو ساعت د دې عمر د له منځه ځي، یعنی هغه له منځه هغه کېږي. هغه ژوندي واکسینونه دي په عموم کې، دا د لمپسکین ډیزیز واکسین چې دغه ژوندي واکسینونه دي، په ګرمه هوا کې یا د مستقیم لمر وړانګو په مقابل کې دا په یو ساعت کې له منځه ځي. نو دا که څومره با کیفیته واکسینی څومره د شي کمپنۍ واکسینی دا څنګه کې دا خرابېږي یا په صحیح ډول د دې مراقبت ونشي، محافظت ونشي، دا هم له منځه ځي. دویمه مسله دا ده چې دغه د مخکې نه سیاده کړه اکثره حیواناتو کې اوس دغه خور شوی ده، دغه وایرس خور شوی، نو زیاتو کې دغه په پټه دوره کې یا مخفي دوره کې میکروب لري، نو دی وجنه د ناروغي منځ سره دي. دریم مسله دا ده چې رښتیا هم دلته د تجارت بیخي د شکل اختیار کړی، که څوک جواز لري یا نه لري، کنه هر څوک د ګټې په خاطر باندې یو عمل سرته رسي، هغه په ممکن پاکستان هیواد نه هر څوک کولی شي چې په لاس کې واکسین راوړي او دلته څنګه کې تطبیق کړي. د نظارت هغه چې دا برخه چې دا لږ کمزورې ده په ممکن هیواد کې، نو په دې وجه باندې د خلکو خبره هم یو څه صحت لري.
ډېره مننه. خو سي صاحب، د درملنې لپاره له واکسینو پرته نور لاري هم شته، خصوصا نور آیا داسې نور درمل شته چې که فرزند یو چا غوا په دې ناروغۍ اخته وي، پوستکی خراب شوی وي، دانې پرې راختلې وي، کومه دوا شته چې درملنه پی وکړي؟
مننه. څرګنده ده چې یاد ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او ویروسي امراض په عموم کې ځانګړي درملنه نه لري. نو دې په خاطر کله هم چې د یو چا څاروی په یاد ناروغۍ اخته کیږي، لکه څنګه چې مخکې ترې یادونه وشوله، په دې ناروغۍ کې معمولا د پوستکي په برخه کې یا په مخاطر شا کې د وجود په مختلفو برخو کې نوډولونه منځ ته راځي. دا نوډولونه د وخت په تېرېدو سره دا په زخم بدلیږي. علاوه پر دې په حیواناتو کې شدید دردونه، لوړه تبه، د اشتهایي شتون لري. نو موږ په ځانګړي ډول د ویروسي امراضو درملنه صورت نه نیسي، موږ کوشش کوو چې د دوهمي عفونت د مداخلې په خاطر، دا چې دوهم عفونت کوم بل بکتری عفونت د وجود ته داخل نشي، یعنی کله چې جلد زخمي کیږي معمولا د نورو میکروبونو لپاره وجود ته د دخول ښه زمینه مساعدېږي. نو موږ په دې وخت کې کوشش کوو چې هم انالیزیک یا د زد درد او د تبې درمل
مکمل استعمال کو اور سره پتان کې د دوهمي افراد د مخنیوي په خاطر د وسی التیفا با کیفیت او درمل سره هم ګټه پورته.
بله ډیر مننه استاد کمال. د ځینې وای چې د غوا پاک ساتل ډیر رول لري. تیر ځل په همدې خپرونه کې ځینو اوریدون کول چې خپل غواوی په دې ټولو میزي او چا چې دا کار کړی دی هیڅ غوایې په دې ناروغۍ نه ده اخته شوې. دا پاک ساتل څومره رول لري؟
مننه. خبره دا ده چې دغه ناروغۍ دغه انتقال ته موږ فکر وکړو نو لومړنی فاکتور چې موږ ته راځي هغه د حشراتو په واسطه د دې انتقال دی. نو حفظ التیحا لومړنی شرط ته چې په کار ده په حیوان کې حیواناتو د غوجلې د حیوان په دغه ته ډېره زیاته توجه وشي. او دویمه خبره دا ده چې دغه 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 کوم غواګانو کې چې ناروغي منځته راغلله سره د دې چې هغه ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه استاد ته یادونه وکړه د دې تر څنګ په کار ده د پوستکي دغه کوم زخمونه منځته راغلي دي په ښه ډول یې د دې افونتونو هغه وشي د مختلف ملهمونه دي مختلف انټیسپټیکونه دي چې د دغه زخمونو ښه وسي دا پالنه وسي. نو کېدلی شي چې حیوان څنګه چې دې نه بچ پاتې شي. نو حفظ التیحاد تر ټولو لومړنی شرط په دغه کې دغه انتقال دی حشراتو په واسطه راځي. دویم مستقیم تماس ته یا د پزې لخوا یا د زخمونو نه کوم مایعات راځي یا کوم نږدې تماس د حیوان د حیوان ترمنځ د دې مرضونو د انتقال سبب کیږي. نو ناروغ حیوان چې کله په کوم غوجله کې یا په کوم کور کې موجود وي په کار ده د نورو نه څنګه شي ایزولیټ یا لري شي ترې تر څو دغه نورو ته د انتقال هغه زمینه څنګه شي کمه شي او د حشراتو ضد درمل په کار ده په حیوان کې وشیندلی شي او هر وخت د حفظ التیحا قوي مراعات وشي.
بله ډیره زیاته مننه. مخکې تر دې چې تلیفون شمیرې اعلان کړو یو اوریدونکی تیار لرو. اول به د ده خبرې واورو بیا به د لنډې خبرتیا وروسته د نور اوریدونکو لپاره د تلیفون شمیرې اعلان کوم. مهرباني کوئ تاسو مهرباني کوئ تاسو په لاین کې یاست له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم. دوه قامت د خلکو چیرو نفر نه تاسو سره تماس کې مغرور.
مهرباني کوئ کوچه صاحب.
مهرباني وروره دغه ملمنو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه کوم. فصل سلام نه دغه د موږ د مالدارۍ په بیسي پاملرنه نسته نه دي د حکومتو پاملرنه نسته داخله حکومتو او د نړیوالو څه پاملرنه نسته. د غواو مرض ډېر غټ تلفات په افغانستان کې ورساوو خلکو ته ډېره غټه ضربه ورکړه. د خلکو دغه وایو غوا درمایه د وروره هغه د مرض تباه برباد کړې تر اوسه پرې د علاج معلومات نه ده سوی. نو موږ دا اله لرو چې باید مندا لپاره یو طریقه برابر شي واکسینونه برابر شي او سرجینونه برابر شي دا موږ مالداری خو له طلب کېدو سره مخامخ ضرور.
ډیره مننه کوچه صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غواو د پوستکي په ناروغي خبرې کوو. دا ناروغي لمپی سکن ډیزیز نومیږي. زموږ مېلمانه دي د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او همدارس د دغه پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. لاندې خبرتیا ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 مترو اوریدلایسته.
بیا مو هم یو اوریدونکو پلان کشته. نو مخی تر دې چې نمبرونه اعلان کم اول دوی ته ورځم. مهرباني کوئ صاحب.
همکار صاحب سلامونه تاسو ته استاد کمل صاحب ته او ډاکټر صاحب اجمل خوستی ته نیکی هیله احترامات ډلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وای.
سلامت اوسئ. مهرباني.
دا چې لمسیم ناروغي په خوست کې 13-2 میاشتې رهیسې بیخی په شدت سره روانه وه. تقریبا 50% غواګانې مړې کړې، یعنی بیخی هغه د چا خبره چې خلق یې اقتصادي ستونزې سره مخامخ کړل، خلق هم دې غواګانو څخه اقتصادي اقتصادی جوړو، یعنی مستې لبانیات شودې بازار ته انتقالې وای، و غوای لرله زراعتي غوا وه، هماغه غواوی د همدې مرض له امله مړې شوې. نو ډاکټر صاحب اجمل او استاد کمال هم څو وخت پخوا دوی یو سیمینار وړاندې کړو په شیخ زید پانتون کې، هم خلکو ته یو عامه پوهاوی یو ګټور معلومات وی. خو ډاکټر صاحب نه مهیله دا ځکه د یو ځنګ دی پیژنم اجمل خوز کی کلینیک ته خو خدمات وړاندې کوي، خو د دوی په سیر دوی خو مسلکی خلک دي، نور د غیر مسلکی خلک دي چې دواخانه لګولې دي، دوایای خرڅوي، واکسین خرڅوي، خو د دې په ځای چې ګټه ورسوي نقصان ورسوي، د دې په ځای چې خلکو ته یو څه ما په هوای وړاندې کی، هغه ما په هوای نه به غیر د به ګټه هغه نه به تجربه ډاکټران حالت ناستي په خوځ کې دواخانه لګولې دي، دوایای وړاندې کوي، دوی خو مسلکی خلک دي، دوی هله دي، دوی په دې اړه د وترنري سره کومې خبرې کړې چې دوی مخنیوي کوي، ځکه اکثره خلک دي واکسین لګولې دي، وای زمو غواوی ته واکسین لګولې ولې بیا په دې مرز اخته شوې دي، زمانه دوی غواوی مړې کړې. ډاکټر صاحب اجمل ته موږ مشوره ورکړو، دوی براته ویل چې دوی په ډیټول مینځي هر وخت د تبې یا فینادول ګلې ورکوي یا یو شای ورکوي، تقویه خوراکا ورکوي چې غواوی تقویه شي. نو په خوز کې اکثره داسې ډاکټران شته چې غیر مسلکی دي، دا خیر لګولې دي،
ګور دی ودان سلامت اوسه. اوس بل اوریدونکو ته ورشو، تاسیم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
وعلیکم السلام احمد شبر، تاسو اوریدونکو سلام وایم.
سلامت اوسه، خیر پروانه کی مهرباني.
پښتنه مو دغه د چې دغه ناروغي حیوانانو ته د بزو میز د عمر دي قیواز د غویو د پاره د زنګړې سي
سي. ډېر مننه، سلامت و سي. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو، مهرباني کوئ سي.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلام او رئیس صاحب سلام او استاد محترم ته سلام او اوریدونکو سلام. ابراهیم ابن نگرهار نه زحمت درکوم.
مهرباني کوئ ابراهیم،
دغه سم مالداری چې موږ درلودله انانوي مالداری دا د غټ مال چې غواګان شو دا خو به چرګان ټول تلف شوي. ایما د استاد رئیس صاحب نه بل خصوص د ټولو د مالداری کارمندان پوهانو نو کارمندان نو د زراعت کاغونه چې مونږ په ټول د شلو 22 کلو کې مونږ هیڅ کله خودکفایي ته ونه رسیدو، دا ټول مالداریم دا انانوي په باندې مخ کې وړو، خوراکه مانانوي توګه ورکو او ککرهنم دا انانوي کوو. زه د محترم رئیس صاحب نه غوښتنه کوم، پوښتنه کوم او استاد نه پوښتنه کوم چې تاسو ولې داسې یو همغږي د ټول افغانستان په د پانتونونو د کرنې یا د مالداری په سطح یو همغږي نه راولې؟ افغانستان نن ورځ د نړۍ نړۍ روسه ده، باید مونږ یو انقلاب په مالداری کې راولو، په کرنه کې راولو، تر څو مونږ زر تر زره خودکفایي ته ورسیږو. او کم داسې وي نو دغه سمات چې لرو دا به له لاسه ورکو او وکې به بهر نه راځي او هر څه به مونږ وروسته پاتې وو. نو توجه نه مننه. او یو بل غوښتنه کوم، زه یو وخت یو چیرته کار هغه کارمند وم، یو استاد ما د کرنې و پوښتنه وکړم، استاد تاسو ول داسې یو نوښت نه کوو، یو یو هغه نه کوو چې افغانستان زر په پخو ودرېږي؟ نو هغه ماته وویل چې ولې نه کوو، مونږ ته څو ماش راکوو چې مونږ تاسو سره کار وکړو، که دغه شخصي منفیت ته مونږ لږ شاکو او خپل وطن ته لږ مخ واړو نو انشاءالله لرې به نه وي چې مونږ د ګاونډیو لرې څه کې چې د لرې پرمختللي هېوادونو په قطار کې به ودرېږو، خو چې اخلاص وي او یو دیانت وي او امانتداري وي.
سلامت اوسئ. بل اوریدونکی مشته، ځان راوپیژنئ آزادي رادیو.
السلام علیکم اختر محمد، لمسی ول سوالین خبرې کوم.
مهرباني کوئ اختر محمد صاحب،
منګه اول تاسو ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دې منګه دلته انجمن دي شدو ده په اصطلاح کفراتی به بولې ک انجمن بولې به د دې ول شو دې ټول راځي به دې ته منګه بازاروي کړی بازار ته منګه رسول خلکو ته یو سہولت ته مونږ تخپل یو مړی حلال رزق پکې ده. خو دا دې ډاکټر صاحب نن دې رئیس صاحب نن پښتنه دا شاید چې دغه چې دا کوم مرض راغلی ده، په دې مونږ په دې مسیح کې تقریبا دوه غواوې یوه غوا او درې غواوې د خلکو وې، زیاتره یې مړې کړلې. دغه نړیوالو مؤسسو نه یا دغه دولت نه دا خواهش دي مونږ داسې ګر چې زه خپله غوا نه لرم، چې تاسې که دا شک کې دی به ځان لپاره کوشش کېږي. ما هم دغه یو انجمن بس ده خو که چېرته دا مالداران آباد دي زه ورسره آباد یم، دا ولس دا کابل ټول سره آباد ده. دغه فعلاً دغو خلکو سره که څه کومک ونه شي په ډېر بد حالت کې دي. زه ټوله زندگی زندگی کور کلی خوبات پټی ټول په همدغه یوه غو دوه غو باندې آباد و. داسې له بینه لاړه دي اوس بریدې وسیم نه دي چې دوی نورې غواګانې واخلي. اول اول نه لاس تر ځنې ناستې بخیران د خدای دربار ته ناستې. دغو سره خو د من غوښتنه راشه داسې ډېر زر عجل مرسته وشي دا بیا د یوې غوا چکتل شي.
بله اختر محمد صاحب، له تاسو څخه یوه پوښتنه. تاسو ویل چې خلکو به شودې تاسې در وړلې، تاسې یو انجمن لرئ، حتما به تاسې بسته بندي کوله او په کوچو په مستو په دې به م تبدیلولې او بازار ته به م شاید وړاندې کولې. اکثرا همدا کار کوي. څومره فرق راغلی دی؟ پخوا څومره شیدې د ورځې تاسې ته در وړل کېدې، اوس څومره؟
یمنګه په شیدو کې تقریبا 50% تر 60% فرق راغلی ده. پخوا یمنګه په 100% شیدو کې تقریبا 800 کیلو یا 1000 کیلو شیدې به موږ کابل ته وړلې. بیا به ما غینه قاعده جوړاو، پنیر من جوړاو، قیماق او چکاو مستې او د ژیان. خو اوس د فعلن لپاره هغه 800 کیلو په 200 یا په 250 ایلا په 300 کیلو لګېدلی دي. هغه هم دا نورې غواګانې هم نیولې دي، خلکو نوره مالداري هم نیولې ده. ډېر یو بد حالت سره دا خلک مخ دي. نو د نړیوالو مؤسسو نه او له دغه دولت نه زموږ خواهش همدغه ده چې د خلکو سره مرسته وکړي، چې مرسته ورسره ونه کړي، ټوله زندگی په همدغه روانه.
درست. ډېره مننه اختر محمد صاحب چې تماس مو ونیو. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه یا ازادي راډیو ده.
خاکسار یم له پکتیا.
مهرباني کوئ خاکسار صاحب.
والله مصیبر صاحب رښتیا ویایي، شپه ورځ دغه صحیح لګیا دي او خبرې کوي. خلک دومره عمل توجه په خبرو په هغه باندې نه کوي. زه به تاسو ته مثال درکړم. زه په لرې پرتو سیمو کې ګرځم، حتی مخکېم تاسو په دې باره کې یوه خپرونه لرله. کنه تاسو ویلي وو چې ډاکټر صاحب محترم چې کله غواوي مړې شي بیا هلته یو ځای ښخې شي. ما داسې دغه شیلو کې دا کندو کې زه وینم چې د خلکو غواګانې مړې شوي دي او بیا یې داسې لارو خواته یو ځای کې اچولي دي. هغه مردارې بیا سپي هم خوري، ګیدړې هم خوري، شغالان هم خوري او نور شیان هم داسې لیوان هم ترې هغه کوي. نو دا سپي ښایي چې دغه غوښه وخوري او بیا کور ته لاړ شي. دغه سپي نه خو به بیا کور ته وایرس مایرس شی نه دي. دا یو او دومه پوښتنه. یو بل کور ته زه ورغلم، د هغوی وخوا په دې ناروغۍ اخته وه، د ایشاد کې تڼاکې کړي. بیا له ما نه پوښتنه وکړه چې دغه کور کې ماشومان د غوا شیدې خوري چې ورکوي که نه. ما ورته ویل ما له هېڅ مشکل نه لري. نو یو ډاکټر صاحب محترم وویل چې غوښه هم په د خوراکي پروا نه کوي، شیدې هم دي. که په دا اړه لږ نور ډاکټر صاحبان معلومات ورکړي. بله خبر د خلکو بې توجهي دا ده چې دلته کور په کور باندې ډاکټران وګرځېدل. د وردګو ولایت کې حتی شربتونه یې ورلل کورو ته، اکثرو به مالو ته ورکول، اکثرو به داسې منفي فکر کاوه. حتی مواد راله مشهسو راولو نه اکثرو به مالو ته ورکول، اکثرو به نه ورته ورکول. نو ډاکټر صاحبان نه مې دا هیله ده د کسانو نه چې د موادو د شربتو او د کوم مجسی چې د غواو یا د نور هغه چې څه شی رسوي، آیا د دو شیانو لپاره ګټور دي که نه؟ دا پوښتنه.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به میلمنو ته ورشو. درنو اوریدونکو ته بیا هم نوبت ورکوو، یو څه دې انتظار وباسي. مهرباني کوئ تاسو خبری وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني مهرباني یو څه ژر
محترم. زه د وایز خادم ورسواله پکتیا کا د ولایت خبر کوم.
صحیح.
دلې درته په خپل باندې د مو کلی کې او په شاو خا د وایز خان په لوساره کې تسبب سر په ساده مرګون نه واو کړی ده. او کوم ځای چې واکسین خبره تاسو کوي، واکسین ډاکټرانو راوړی دی تقریبا دی ډیر څو واو ډیر سی سی هغه د چا اوس ورسېږي. هغه ډاکټر وړاندې سره شخصي کار کوي. او بل په وایز خان کې د کلینیک وجود نشته، مالداري ته پاملرنه نه کېږي. او زه په خپله باندې وترنر یم. ډېر ګمان مې دا ده چې دا سرایت د هغې د هوا له لارې جخم کولای شي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو ویل چې د ځینو وس نه رسېږي په د واکسینو په رانیولو. واکسین ډېر ګرانه دي. خیر لکه چې ټلیفون یې قطع شو. اوس به ورشو
درن دوه سوه کلدارې باندې ده.
سلامت اوسئ.
مننه سلامت اوسئ. ور بشو درنو میلمنو ته لمړی استاد کمال تاسو دی اوریدونکو په خبرو تبصره وکي. لمړی اوریدونکو مو کوچای له لوګر څخه او بل اوریدونکو چې له استاد خوسی څخه پښتنه درلوده اوغی ته به دوی ځواب ووایي. همدارس که تاسو کمال صاحب په دې اړه ووایاست چې دا ناروغي له غواو څخه نورو حیواناتو ته او یا انسانانو ته هم سرایت کوي. یوه اوریدونکي وویل چې آیا میګو ته دا ناروغي سرایت کوي او که نه. بل اوریدونکي وویل چې که څوک شیدې د ناروغي غوا شیدې استعمال کړي وڅښي نو آیا انسانانو ته هم ناروغي سرایت کوي یا تاوان ورته لري او که نه. مهرباني.
مننه. خبره دا ده چې دغه ناروغي په اړه چې ده کومه خبره وکړله چې نورو حیواناتو ته ځي او که نه ځي. نورو حیواناتو ته دا نه ځي. خپله دا وایروس د خوښې حیوان چې ده هغه غواګانې او میښې دي. خپله دا اوزو او میږو چې کوم دغه ویروس نه ککړېږي هغه بل سټرین ده چې هغه د شیپاک یا ګوټ پاک یا دی وضو کوي کوي په پښتو کې وسوي یا دی میګو کوي. دا دغه مرض په شکل دیغه یو دغه وایروس کورنۍ ده چې هغه په میګو کې کوي منځ راوړي او په غواګانو کې د غواګانو کوي منځ راوړي. نه دا نورو حیواناتو ته نه انتقالېږي. او د شودو په اړه شودي انسان ته زیان نه لري چونکه چېرته انټي بیوټیک استعمال شي یا د میکروب ضد دوایانې استعمال شي د هغو په وجه باندې هغه شودي چې ده هر دوی باندې لیکل شوي وي چې تر معلومه میاد پورې وخت پورې دغې شودي د خوراک استفادې وړ نه دي. او غوښه یې په هغه صورت کې د خوراک وړ ده چې هغه ډاکټر ته مراجعه نه وي شوې او حیوان څنګه په اولو کې حلال کړی وي. او غوښه که چېرته دوایان استعمال شي بیا هم د دغې غوښه د استعمال وړ نه ده. او یا دا غوښه کې زیات چون دغه ناروغۍ د وخت په تېرېدو سره هضمي سیستم او تنفسي سیستم ته سږو ته او د معدې او کولمو مری ته څنګه انتقالېږي هلته هم دغه علائم څرګندوي. نو په عموم کې نورو حیواناتو ته انتقال وړ نه ده. یوازې غواوي میخې حقي ممکن کوي او په شودي او ټول هغې د خوراک وړ دي تولیدات.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خو صاحب تاسې هم که په دې موضوع هم خبرې کوي او ضمناً له تاسو څخه یوه بله پوښتنه دا وه چې وایي ځینې خلک په خپل سر واکسین کوي غواوو ته واکسین ورکوي دا کار څنګه دی؟
مننه. ما یو پیو ټولې پوښتنې ځان سره یادش کړې دي. د خوست ولایت څخه چې کوم ورور پوښتنه وکړله د خوست ولایت کې په عموم سره سره په دې زون کې جنوبي زون کې تر ډېره بریده پورې چې ته څومره متوان کېده د خوست میشتو او بالاخره د پکتیا لوګر د دې ځایو کې پورې خپل خدمات غځولې دي. دا چې ټولو ته څرګنده ده چې په عموم کې په افغانستان کې د دې مسلک ته په درناوي سره څوک داسې خاص نه دی قایل. دلته مسله دا ده چې که زه میحیث یو ډاکټر جګېږم او یو څوک له ګریوانه رانیسم چې ته ولې واکسین کوې نو یو ویترناري او ډاکټر هغه هم په یو خصوصي سکتور کې دا حق نه لري څوک چې له ګریوانه راونیسي چې ته ولې واکسین کوې. د ګریوان نه د نیولو او یا د هغوی د منع کولو لپاره له مرجې شته دولت شته. دولت باید په دې باندې کار وکړي تر څو هغه څوک چې جواز نه لري هغه څوک چې مسلکي نه ده یا مسلک ته په اختفاغ نه ګوري په درنښ نه ګوري نو هغې محدود نیولی شي. په خوست ولایت کې کله هم چې د ناروغي رامنځته شوله د اولینې واقعې سره سم خپل مسؤلیت مې ادا کړی. د خوست ولایت د ویترنري عمومي مدیر مې په دې جریان کې کړی چې اولینه یوه غوا وه چې په قدمو سیمه وه او علیشیرو کې نیولې وه. خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په وروسته پاتې هېواد ده. وروسته پاتې هېواد په دې معنا کله هم چې یو ناروغي من سره ځي تر څو چې موږ راپور لیږو تر څو چې راپور ځای ته رسېږي او بیا اقدام کېږي تر هغه پورې خاصتا په داسې امراضو کې لکه لینک سکین ډیزیز کې هر څه اوبه د وخته تېروي. دلته موږ چې کوم وخت د واقعه ولیده په شخصي لګه ډاکټر صاحب اسماعیل کمال په شمول اکثره ویترنر ډاکترانو حتی وکړه له پاکستان څخه که په قاچاق کې بولي او که په هغې بولي موږ مقصد ښه معتبر واکسین راوړل
دی واکسینو په تطبیق سره زه خپل هغه ساحه کې چې ما واکسین تطبیق کړی خمت ماین يم خطر خوشاله يم واکسینو مخه نتیجه ورکړی ده. ولی ورسته دی واکسینو تطبیق او دی واکسینو واردول یو د سبزیو دکاندار هم راوړل سوپر مارکیټ والا هم راوړل مسلکي وو او که نه وو مسلکي دا واکسین نه به راواردول چې وروسته موږ دا لړۍ ته بیا توقف ورکړو ځکه چې هغه واکسین نه چې دوی به راوړل کیدای شي چې واکسین د ښې مرجې څخه راوړي. ولې واکسین خپله مناسبه د حرارت درجه لري چې د دوه نه تر اتو درجو د سانتیګریډ کې باید دا وساتل شي. څوم دوی لپاره دا معلومات نشته نو هر شخص کېدو واکسین به راواردول. دوهمه مسله د عامه پوهاوي په اړه د عامه پوهاوي په اړه زموږ د ورور معلومات نه ده. دلته د سوشل میډیا څخه ځینې خلک که مثبت ګټه پورته کوي د هغې په 50% منفي ګټه هم ترې پورته کوي. دلته په لومړیو کې چې دا ناروغي په خوست کې رامنځته شوه یا وقات یې تر سترګو شول دلته په اوله ورځ هم ما خپل مسؤلیت خپل دین ادا کړی ده. خو ګڼ شمېر نورو د مسلک خاوندانو یا غیر مسلکي اشخاصو په د فیسبوک له لارې د نور میډیا ولاره دا خبرې خپرې کړلې چې دا ناروغي انسان ته انتقالېږي، دا ناروغي د شیدو لاره انسان ته انتقالېږي. ګڼ شمېر خلکو خپل شیدې بدون د دې څخه چې مصرف یې کړي ویالې ته یو اوبو ته ویتولې. هغه غواګانې مثلا چې د دې څخه کله هم دا خوایو څرګنده ده چې د دې ناروغۍ څخه حیوان تلف کېږي که چېرې تغیرات یا پاتولوژیک افات لوړي یا درمل پې استعمال شوي وي د هغې څخه موږ استفاده نه کوو. ولې ما ته دلته په زر دیم د درې میاشتو په جریان کې ګڼ شمېر خلکو مراجعه وکړه چې موږ خو تر اوسه د دې د شیدو څخه استفاده نه ده کړې. ولې مو نه ده کړې؟ وایي چې خو د مختلفو میډیاو نه د مختلفو هغه څخه موږ ته دا هغه راتلو چې د شیدې مه استفاده مه کوئ. دلته هر فامیل ګڼ شمېر په خوست ولایت کې هم لکه ورته نورو ولایتونو کې د یو غوا چې شیدې تولیدوي د ټول کور لپاره عایداتي سرچینه ده. همدا عایداتي سرچینه یې په خلکو ودرولې. شرط دوه درې مراکز چې دوی پېژنم د هغې ځای څخه ما لیدنه وکړله، هغوی سره م پوښتنه وکړه. یو د خوست تحفې په نوم سره یو مرکز ده چې هغه شیدې ټولوي پروسس کوي په هغې کې مختلف نو نور محصولات د لبني محصولات تولیدوي. ترې هغې څخه م پوښتنه وکړه. هغوی ویلي چې موږ به پخوا د 2000 نه تر 3000 لیترو پورې شیدې جمعوري کړي. ولی اوس موږ خپل ورته ویلي دي یا خلکو دا کړی ده اوس زمونږ د شیدو جمعوري 300 لیترو ته راغلې ده. چې دا ولې وایي چې اکثره وخت په جمعتونو کې هم حتی په دې خبر باندې هغه د معلوم نشم چې هر سړی که ډاکټر وو که هر څوک وو دا خبره په خوله راپله چې دا شیدې مه خوره. د دې شیدو څخه مرض انسان ته انتقالېږي. د دې غوا سره تماس مه پیدا کوئ. د تماس له لارې تاسو مریضېږئ. هغه د غوا ساتنه چې څنګه لازمه وه هغه هم پرېښوده. هغه شیدې چې دوی به بازار د 2 روپۍ په خاطر خرڅلاو ته وړي هغه هم په چاپه ودرېدي. نو دلته هر سړی دیږي په بل مسلک کې ګوتوهنه کوي. او یا په افغانستان کې کله هم چې د یو ناروغي ساري او خاصتا دا ډول ناروغي چې په خوای وقات نه و دا نه یو نوی اپیدمي و. نو موږ تر څو چې راپور تلو راپور به تر تلو ناروغي له ګردي څخه هم لوګر طرف ته ځان ورسولو او په خوست کې ګڼ شمېر تلفات ورکړل. بل ورور مو چې په دې بخانه سره چې کوچای ورور ابراهیم په نوم سره
بله بله
ابراهیم
بیلو کوچای بیلو
غول غوغان په خدا ناروغي وضو میګو ته دی او کنه دی مونږ د دې ناروغي فامیل چې دا پاکس ویری دی فامیل په دې پاکس ویری دی کې مونږ بیا د دې جنس کاپری پاکس ویروس جنس ته چې دا درې ټایپونه لري چې یو ګاډ پاکس ته شی پاکس ته او بل لیمف سکین ډیزیز ویروس یا نیپلینګ ویروس ته. نیپلینګ ویروس یوازې دا غواګانې په ناروغۍ مبتلا کوي میږو وضو ته کوم خطر نه واقع کېږي. خو اوس دا چې په ظرف د دوو اونیو کې ګڼ شمېر کوچیانو موږ ته مراجعه کړې ده یعنې اوس هم که د ستاسو د رادیو له لارې زما غږ انجوګان یا موسسات او یا دولتي چارواکي اوري اوس هم سارې وخت ده غواګانو حمدالله سوار کړې. راځئ چې خپل میږې او وزې او کوچیان ورونه خو د دې خطر څخه وساتو. د میږو لپاره ځانګړي واکسین دي شیپاکس که دوی غواړي چې دا خلک له اقتصادي ستونزو څخه وساتي وروسته چې بیا ورته میږې ته ورته توجه کوي یا ورته خوراکه تغذیه کوي راځئ په ناچیز قیمت سره د دوی میږې وساتو یعنې د دوی لپاره مناسب باکیفیته واکسین وسنه برابر کړو. او بل ورور مو چې ویلو د شیدو په اړه او یا د غوښې په اړه یې پوښتنه کړې وه ابراهیم ورور دلته خبره دا ده چې کوم وایي چې د دې غوا څخه انسان مرضیږي دا سمه نه ده ځکه د انسان د دې ناروغۍ په وړاندې حساس نه ده. خو دا چې مونږه بعضې وخت ځینو ته وایي چې غوښه استفاده مه کوه لکه پخوا چې ډاکټر اسماعیل خبره وکړه هغه غواګانې چې په هغوی کې مونږ انټي بیوټیک استعمالو، د انټي بیوټیکو په استعمال سره بیا مونږ نشو کولای دا ډول غواګانو له غوښې څخه استفاده وکړو. خو ولې هغه غواګانې چې د ناروغۍ په سطحي ډول تیره کړې ده او یا کاملا صحتیاب شوي دي، د هغوی څخه مونږ استفاده کولای شو. کوم وخت چې د ناروغۍ په خوست ولایت کې رامنځته شوه، په دې وخت کې د لوی اختر شپې او ورځې وې چې ګڼ شمېر خلکو فقط بعض غواګانو کې دا ډېر دې علایم ډېر خفیف وي. د دې خفیف علایمو په تیرولو سره هم خلکو کې ویره خپره شوه، خپل غواګانو ته ښایي صرف نظر وکړو، قرباني کې ذبح نه کړي. نو دا هغلته موږ د خپل پوهاوی ورته کړی ده، اوس هم ورته کوو چې دا ډول غوښو څخه استفاده کولی شي، هېڅ ستونزه نه لري. راځو شیدو ته، شیدې هم د دا ډول څارویو څخه د شیدو استفاده کولی شو. یوازې او یوازې د سیلف د رابیو له لارې د ټولو ته دا پیغام ورکوم، هر نوع څاروی مثلا د غوا نه میږې نه وزې څخه چې د شیدو څخه استفاده کوي، یوازې یو لس دقیقې که چېرې زموږ د شیدو ته جوش ورکړو، یوازې د دې ناروغۍ په اړه بلکې ګڼ شمېر نور امراض لرو لکه بروسلوز، توبرکلوز چې د خامو شیدو له لارې انسان ته انتقالېږي، د هغې مخه به هم ډب کړې وي. یعنې د دې شیدو له لارې د ناروغۍ ویره نشته.
بله، ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا به زه ستاسو لخوا ووایم چې هغه غواوې چې په دې ناروغۍ اخته دي همې غوښه د استفاده وړ ده، خو البته طبعاً چې باید ښه پخه شي. که ښه پخه نه شي نور مرضونه هم کېدای شي ولري، او همې شیدې د استفاده وړ دي، اما باید شوی شول شي. که ونه یې شول شي، که ناروغي هم ونه لري، بل ناروغي ممکن انسان ته انتقال شي، اما تاوان نه لري. هغه خلک چې داسې اوازې خپروي چې ګواکې د دغو غواو شیدې د باید ونه څښل شي، استفاده ترې ونه شي، دا سمه نه ده. اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو. د ټلیفون شمېرې مې دي 00 420 22 12 15 40 01، بله شمېره ده 00 420 22 12 14 01. په دوهمه شمېره د واټساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. د شمیره یو ځل بیا وایم 00 420 22 12 14 01. په دې دوهمه شمیره د واتساپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ، ازادي راډیو خبرې وکئ، تاسو په لاین کې یاست، خبرې وکئ. صاحب دوی لکه چې خبرې ونه کړې. خیر، بل یو ته نوبت ورکوو. اما بیا هم یو ځل وایم چې په دې خبرونه کې د غواو په ناروغۍ باندې، په دې د پوست په ناروغۍ باندې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، بلکې اوس په ټولو ولایتونو کې خپره شوې ده، خبرې کوو د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، او دغه پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای زموږ میلمانه دي. اوریدونکی په لاین کې لرو، خو نه پوهېږمه چې خبرې کوي او کنه. مهرباني کوئ صاحب، تاسو په لاین کې یاست، خبرې وکړئ. تخنیکي همکار وایي چې د په لاین کې شته، خو نه پوهېږم چې. خیر، یو سب شوی پیغام هم لرو، دا به واورو. مهرباني، سب شوی پیغام اورو، بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو. نه په پیغام نه پوهېږمه چې ولې نه خپرېږي. تخنیکي همکار کوشش کوي چې پیغام واوروي زموږ درنو مېلمنو ته. خیر، وده شو. اوریدونکی بیا لرو. خیر، دا به یوه وروستۍ هڅه وي، وګورو که اوریدونکي خبرې ونه کړی شوی، بیا نو مېلمنو ته ورځو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني، سلامت
اوسې. ژر خبرې کوي چې مخکې ډیرو خبرې ونه کړی شوی. مهرباني. ښه صاحب، مهرباني.
موږ خو صاحب افغانو دغه مداري د شوکیان یو دغه مداري کوو، او په خپله مته زموږ یو ډاکه زوی دی چې د ماما زوی ورته د غوایې درلودې، نو هغه غوا چې داس بدن یې دانې وکړې سره خلکو راته وویل دا شیدې مه څښئ، مقصد دا غوا شی مه کاروئ، دا ډېر سخت تاوان کوي، او دا کېدای شي چې سړی په دغه مرضي اخته شي. خو هغه چا رانیوی هم نه، بیا موږ لاړ کړې غوا شیم چا نه خوړله تواسمن چې اخسي هغه خوراکي پر هغه خوراکي باندې دغه استاوان سه. نو موږ دا ډېر ښه پروګرام دی چې ورکړی چې دا خلک په دا موضوع پوه شي.
بله متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو، که هم ستاسو خبره واورېدل شوه. بل اورېدونکی هم شته، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ. تاسې په له سټوډیو سره وصل یاست؟ خیر، د دې خبرې ملکه چې وانورېدی شوې. اوس به بیرته میلمنو ته ورشو. تخنیکي همکار قسم وایي چې اورېدونکی شته، خو داسې معلومیږي چې څه تخنیکي ستونزه شته چې له سټوډیو سره نه وصل کیږي. خیر، استاد کمال، دغه دې مخکې چې دا خبره وشوه چې دا وروستي اورېدونکي چې وویل چې دغسې کار شوی دی، یعنی په غوا باندې شک راغلی دی یا ناروغه وه، بیا یې حلاله کړې ده، او دغه اوازه چې خپره شوې ده چې شیدې هم کېدی شي انسان ته مرض انتقال کړي، لیکن تاسو دواړو وویل چې دا کار نه کوي، یعنی دا خطر نشته. خو تر اوسه پورې آیا په دې برخه کې تحقیق شوی دی، او که تاسې همداسې دا خبره کوئ؟ یعنی یو شی باید اول ثابت شي، تحقیق وشي په افغانستان کې څومره لابراتوارونه لري، څومره همدا شیدې تاسې ازمویلې دي، ټست کړي مو دي، د دې لپاره چې د خلکو پوره باور راشي چې دا واقعا له دې طریقه مرض نه انتقالي شي.
مننه. لومړی خو په بخښنې سره چې تاسو ته زه غږیږم، په سفر کې هم دا مې تاسې همکار ته ویلي وو، چون زه ځای په ځای نه یم ورته ناست، که یوه نیمه خبره زیاتو کمه کېږي بخښنه غواړم. دویم استاد توانمل اجمل خوستی چې د هغه د ویترنري پوهنځی استاد ده، د زراعت پوهنځی نه ده. دریمه مسله دا ده چې مخکې یو ورور مخکې له دې چې دې پوښتنې جواب ته درسم، هغه هغه پاتې نه شي، زما په ذهن کې پاتې شوه. هغه وویل چې زمونږ حیوانات چې کله تلف شي، نو بیا دغه حیوانات څنګه په بیدیا کې اچو، او دغه د سرایت لامل کېږي که نه کېږي؟ هو کېږي وروره. دغه د کومې دانې چې په پوستکي راوخېږي، هغه دانې، هغه هغه مایات چې کله کوم مچ نیاشی، هر حشره چې د هغې سره په تماس کې شي، هغه حشره که هر یو هر یو غوا ته ځان ورسي، هغه که مچ، هغه که منګس، هغه نور حشراتي، دغه دې په واسطه څنګه کېږي؟ انتقالېږي. او دا کېدلی نه شي چې هغه ځای کې چې حیوان طلب شوی وي د هغې باندې د مچان کې نه وي، یا د حشراتو هغه باندې راټول نه شي.
یعنی تاسو وایس استاد، تاسو وایس چې داسې خلک هم شته چې فرزن حیوان تلف شي، دوی هم داسې په میدان غورځوي، دا خو بوی کوي، دا طبعا کاتب دا مرض مون لري، بیا هم مرض زیر شوي.
دغه خلکو کې چې دا زیاته ویره خپره شوه، په عموم کې زمونږ خلک کله چې حیوان تلف شي خوړ ته یې غورځوي، او دا خوړونو یو نه پوهېږم چې دا به هغه آفت وکړه، یوه ښېګړه به دا زیات بارانونه چې وشول، د دې سره دغه غواګانې دغه خوړ یوړلې که نه وي، یو بل هغه سره به مخشي ووایي، د بل یو بد عواقب سره به مخشي ووایي. دغه ورور سوال جواب په خاطر بلا دغه کومه خبره چې دا د شودو په انتقال کې دغه ورور وکړه، چې لو تاسو ته ویلې چې دا تاسو کومه سروې کړې ده، یا بدبختانه په افغانستان په سطحه د سروې کولو یو وترنري لابراتوار لرو چې هغه مجهز هم ده، په کابل کې موقعیت لري. په هغه کې دا عموم کې دغه سرویګانې چې هغه زیاتو وسایلو هغه ته ضرورت لري، امکاناتو ته ضرورت لري. دغه کومې خبرې چې مونږ کوو دا په نړیوال له سطحه باندې د دې هغه شوي دي، د تحقیقونه شوي دي،
یعنی حداقل د ګاونډي هېواد پاکستان له تجربو خو هم استفاده کولی شو، هلته هم دا مرض له پاکستان افغانستان ته راغلی.
په زیاته پیمانه په دې باندې تحقیقونه شوي دي، په نوره نړۍ کې هم، په امریکا کې هم، په هندوستان کې هم، په پاکستان کې هم. دغه د انتقال مسله د زونوز امراضو کې منځته راځي، هغه امراض چې د حیوان او د انسان شریک امراض دي، لکه توبرکولوز چې ده د حیوان او د انسان سره شریک مرض ده، توکسوپلازموز چې ده هغه د انسان او د حیوان شریک مرض ده، همداسې ډېر مرضونه لکه رایبیز د لیونیسپي ناروغۍ چې دغه د انسان او د حیوان شریکه ناروغۍ ده، دغه شریک ناروغي نه ده لیمپس کینس ده دغه شریک ناروغي نه ده نو دی وجبانی د حیوان څخه انسان ته نه انتقالي او بل په عموم کې خلک کله شو دی څخه استفاده کوي نو هغه تبن ګرموي کله چې ګرم کړل ډاکټر اجمل چې ویلې هغه به لاس د خو جوش سره چې هر میکروبي بغیر د دینه نور میکروبونه هم څنګه کیږي تیرې کې لمنځ ځي نو دغه نه موږ ویلی شو چې دا انسان ته د انتقال وړ نه ده.
بله ډېر مننه خوستی صاحب. تاسو اوس اورېدونکو ته څه وایئ؟ وخت کم پاتې دی، څوک چې غواوې په دې مرض اخته نشي کوم تدابیر ورته پکار دي؟ داسې ورته ویل شي چې دا 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 څو اول دا کار، دوم دا کار، دریم دا کار وکړي چې غواوې په مرض نشي اخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې لپاره چې موږ اوریدونکو او وجه تیر خو تیر خو باقی مده خدای وساتي کنه دا ناروغي په خو د اول خو سکه خدای او اپیدمي و هرتن کې کال کې و ساحه اندیمیک ساحه شو ساحه په ویروس باندې الودا ساحه شو نو راتلون کې کال کې دا چې په افغانستان کې اوس یو څو مشهور شرکتونو د لیمفسکین ډیزیز ناروغي واکسین وارد کړی دی افغانستان ته. اغزمن واکسین دی په هغه جمله څخه ځلان سرڅاب په میرا ګرویټ او وکسار په د دې واکسین را وارد کړی د کال په شروع کې راتلون کې کال د حمل میاشت کې بعد لومړی کله په ټول خلک خپل څاروي د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. یو مسله دوه مسله دا چې نه یوازې د دې ناروغي په خاطر د خپل خرڅون کې د ښه تولید او د ښه نسل د ایجاد په خاطر ډیر همیشه باید کوشش وکړي چې مالونه کا فقط بیا ځناور په سترګونو ګوري چې په اخر باندې په مزوی باندې بستا او بس او بو ارکس مخاړه چې ورته شو. هر حیوان خپل نظر ضرورت باید د دې لپاره بلان شي یعنی متوازنه خوراک ورکړي شي. هر کچیر ته موږ خپل څاروي په ښه شان سره تغذیه کړو د ډیرو امراض په مقابل کې د مقاومت پیدا کوي معاف پاتې کیدای شي. او بل مسله د دې سرطان کې د خپل څاروي لپاره یو پور کې اول د ځای موقعیت انتخابو باید یو د سیاو ځای ورته انتخاب کړو چې هغه افتورو خي ګانشمیر په خصوص ولایت کې تقریبا د شل کلنې تجربې لمخې درته وایم چې اکثره خلک په خپل کور کې غواګانو لپاره د کور جنوب طرف خوښي هلته ورته خونه جوړي چې اصلا د جوړېدو نه تر ړنګېدو پورې د لمر وړانګې هلته بېخي نه دي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې کله هم د دوبي یا د اوړي او د منی موسم راځي څنګه بارانونه دي باراني موسم شي رطوبت لوړېږي حرارت زیات وي دلته حشرات هم د حشراتو نفوس هم زیاتېږي. نو د دې په خاطر چې نه یوازې دا ناروغي نور د تواته نور امراضي مثلا تر ټولو خطرناک ناروغي سی سی ایچ ایف یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور کې ده چې حتی انسان هم په دې باندې مبتلا کېدای شي او وزن کې هم ده. نو د دې لپاره چې خپل حیوانات مستحکمن ساتل وي د حشراتو کنټرول یو اهم پدیده ده چې باید د خپل څاروي د حشراتو له هغه څخه هجوم څخه هم وساتي ځکه حشرات علاوه پر دې چې لیمفسکین ډیزیز ناروغي انتقالي د سره پسنګ ګانس پر نور پرازیتي امراض دي چې هغه هم انتقالي. بل مسله دا کله هم که په یو منطقه کې د ناروغي رامنځته شي فورا باید هغه منطقه قرنطین شي نه تاګ او نه راتګ دغه منطقې څخه تاګ او راتګ د حیواناتو باید ودرول شي. بلګر چې څېړنو یا لیکنو کې په مختلفو نړیوالو ژورنالونو کې لیکل دي چې یوازې د حیواناتو په قرنطین کول موږ نشو کولای چې ناروغي بشپړ کنټرول کړو خو بیا هم یو څه اندازه فائدہ کوي. حشرات باید کنټرول کړئ شو د ناروغ ترویو هغه تربی چې د دې ناروغي په سبب باندې لمنځ ځي نه یوازې د لیمفسکین ډیزیز ناروغي په سبب هر هغه ناروغي چې ترویو مو په یو کور کې لمنځ ځي موږ باید هغه نادیده ونه نیسو فورا کچې ته امکان وي بشپړ وسوځول شي او کله سوځول امکانات نه وي باید دفن شي د 2 متر په اون سره باید دفن شي. او هغه ځای کوم ځای کې چې دا ډول تروی مري انتراکس نمری سی سی چیف نخو سروای مری نه او مثلا لیمفسکین ډیزیز ناروغي څخه مری باید هغه محل هغه طویله یا غوجل باید خو کافی ډول سره باید د یافن شي تر څو حیواناتو لپاره خطر واقع نشي.
بله زه د افون په څیر ډول شي لاندې سیستم اسانه لار
ورشي مونږ کولای شو که نور هیڅ نه په ساحه کې مونږ هغه د صحت مایع ډیټرجن یا چې په خپل ترتیب کې کلورین لري په هغه سره کولای شو چې خپل غوجل بشپړ پرېمیږي که هغه هم نه کولای شو او بل رسیدلی چونه د چونه څخه هم مونږ کولای شو چې دی وي او تاک یا دی غوجل په پکولو کې ګټه پورته.
ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه. ستاسو له خبرو څو مسالې چې زه غواړم بیا تکرار کړم، ځکه چې چا نه یې اورېدلی او غواوی لري، نو یو خو د دې ته توجه لري چې د هغې غوا چې په دې ناروغۍ د پوستکي په ناروغۍ اخته وي، شیدې او غوښه خطرناکه نه ده، خو شرط دا دی چې همې شیدې ښه وایشول شي لس دقیقې او همې غوښه ښه پخه شي. البته ډاکټر صاحبان وویل چې دا یوازې د دې ناروغۍ لک بلې بلې مهرباني
پات کچه ته وخت دوه دی چې غواړم چې خپل اوریدونکو ته خپل هیوادوالو ته دوه کاسو لپاره معلومات ورکړم.
مهرباني
مالخه د افغانستان ټول خلکو لپاره په اول قدم کې وایي چې د دولت مسؤلیت شې دا یو ویترنر ډاکټر مسؤلیت شې دا او د خلکو مسؤلیت شې دا دولت کچیر ته غواړي چې خپل د مملکت مالداری چې دیو مملکت اقتصاد هم پندې باندې پر کول اړه ده خپل ټول وګړو ته باید هغه سہولتونه چې لازم دي باید ایجاد کړي. سہولتونه په دې معنا چې هر ولایت کې باید موږ یو مجهز لابراتوار ولرو چې دا یو اهمه پدیده ده، یو او په دې کې به تجربه او مسلکي شخص ولرو. کله هم چې دی یو صحیح نه دوی ته راپور دي هغه باید ندیده وننسي او فوراً باید اقدام وکړي. نور لاند لاند وایم دویم قدم کې مسؤلیت یو ویترنر ډاکټر ده. یو ویترنر باید ایمانن وجدانن په صحه کې داسې یو عمل ترسره کړي تر څو د خلکو زړونه لاسته راوړي. هغه په دې منظور کله هم که چېرته یو داسې واقعي سره مخامخ کېږي باید غفلت ونه کړي، فوراً مرکز ته باید راپور ورکړي، او کله هم چې په ساحه کې دی واکسین تطبیقوي او یا کوم درمل تطبیقوي باید باکیفیته وي. او د خلکو په آخر کې د خلکو مسؤلیت دا ده که چېرته داسې واقعي سره مخامخ کېږي باید ویترنر په جریان کې وي، او که کوم داسې مړه جسد سره مخامخ کېږي هغه باید له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه. او دا خبر هم ستاسو ده چې باید غواوي چې مړې شوي وي د دې ناروغۍ له کبله په میدان یا په خوړ کې ونه غورځول شي، بلکې ښه ژورې ښخې کړی شي چې ناروغي نورو ته انتقال نشي. د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او د همدغه پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم مننه یو.
ترغاڑی میں
تپیش رایا دیگی رایا دیگی نہیں ریگی او نو بہیر شیش نا گریگی نا